رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د شنبه ورځ ده او د 1340 لمریز کال د 24 ده چې د 2018 میلادي کال د فبروري د 13 نیټې سره برابرېږي. د مهمو خبرونو غټ ټکی،
د کونړ او هرات ولایتونو پخوانی والي سید فضل الله وحیدی پرون په اسلام آباد کې تښتول شوی دی. پاکستان اعلان کړی دی چې په جنوبی آسیا کې د القاعدې یو کلیدي شبکه له منځه وړې ده، او د امریکا د استازو مجلس پروند جمعې په ورځ د شمالي کوریا پر ضد نوي بندیزونه تصویب کړل.
دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9:30 دی او په افغانستان کې د سهار 15:00 دی. د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعت سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کوو. په دې خپرونه کې به واورئ چې د ښه حکومت کولو لپاره د جمهور رئیس اشرف غنی مشاور احمد ضیا مسعود وایي په پام کې لري چې د پخوانیو جهادي قوماندانانو یوه شورا جوړه کړي چې د طالبانو سره په جنګ کې د حکومتي قواوو ملاتړ وکړي. د خوست په ولایت کې په ځانمرګو بریدونو کې د وژل شوو کسانو د کورنیو میرمنې وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دا وخت په ټوله نړۍ کې برابر 4 میلیارد خلک په کافي مقدار پاکې اوبه نه شمندلې، او د اودس د وچولو په وخت د لوټو نه د استفادې کولو د ضررونو په هکله یو رپورټ لرو. لومړی به د حسیب الکوزینا د دې سات خبرونه واورئ.
د کونړ او هرات ولایتونو پخوانی والي سید فضل الله وحیدی پرون په اسلام آباد کې د ناپیژندل شویو کسانو له لورې تښتول شوی دی. په اسلام آباد کې مقامات وایي چې ښاغلی وحیدی د خپلې کورنۍ سره اسلام آباد تللی و او له جنا سوپر مارکیټ څخه اختطاف شوی دی. پاکستاني مقاماتو د امریکا غږ ته ویلي دي چې په دې اکله پلټنې پیل شوي دي او د هغه د موندنې دپاره عملیات روان دي. ښاغلی وحیدی د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت پر مهال د بیلابیلو ولایتونو والی و او وروستۍ حکومتي وظیفه د هرات په ولایت کې وه، چیرې چې د هغه ولایت د والي په توګه کار کوي. د نړیوال بانک کلنۍ رپورټ ښیي چې په افغانستان کې د پانګه اچونې او تجارت دپاره محیط خراب شوی دی، او افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په ډله کې تر ټولو خراب دی چې پکښې د تجارت او سرمایهګذاري دپاره چاپیریال مناسب نه دی. د دغه رپورټ پر اساس افغانستان د نړۍ د 190 اقتصادونو په ډله کې 190 اقتصاد دی. د دې څخه مخکې افغانستان 150 اقتصاد و. یوازینۍ برخه چې پکښې په 2015 کال کې یو نمره شوالی راغلی دی هغه د افغانستان د ساختمان برخه ده چې د ساختماني د کار جواز دی. د تجارت د پیل مسله چې د آیسا د ادارې مربوط کیږي د نمرې له لحاظه د 23 څخه 24 ته پورته شوې ده. نړیوال بانک د 2003 کال راهیسې په نړۍ کې د سرمایه ګذارۍ د ښه محیط په هکله هر کال رپورټ خپروي. پاکستان اعلان کړی دی چې په جنوبی آسیا کې د القاعدې یوه کلیدي شبکه له منځه وړې ده، او هغه د سې شنډه کړې ده چې هدف یې د زندان څخه د هغه سړي تښتول و چې د خبریال دانیل پیرل په وژلو کې یې لاس درلودلی. د پاکستان د پوځ ویان ډګر جنرال اسیم باجوا وویل چې دوی ونیوي ترګر نیولي دي چې پکښې فاروق بټي هم شامل دی چې د موسوانا په نامه مشهوره دی، او د القاعدې د هند د قاري د ډلې مرستیال دی. په نیول شویو کسانو کې 12 تمویلوونکي او 15 چاودیدونکو توکو ماهران هم شامل دي. جنرال باجوا وویل چې د القاعدې د هند د قاري مشر په افغانستان کې پټ دی. د پوځ ویان دغه راز وویل چې د لشکري جنګوي د منل شوي ډلې مشرتابه او لس غړي یې هم نیولي دي چې د IED یا تابعه شویو بمونو د جوړولو ماهرین دي. د غراز دې ډلې څلو شپږ ځانمرګي برید کوونکي هم نیول شوي دي. روانه اونۍ د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو پر دې موافقه وکړه چې په ګډه د شمالي کوریا پر ضد د جدي اقداماتو ملاتړ وکړي، ځکه په دې وروستیو کې شمالي کوریا په یو لړ راپارونکو اعمالو باندې لاس پورې کړی دی. د امریکا د استازو مجلس پرون د جمعې په ورځ 408 د 2 رایو په مقابل کې د شمالي کوریا پر ضد نوي بندیزونه تصویب کړل. دغه راز روانه اونۍ د امریکا د سنا مجلس هم 6.9% رایو په ترڅ کې د شمالي کوریا پر ضد د بندیزونو لایحه تصویب کړه. اوس به د بندیزونو لایحه سپینې ماڼۍ ته ځي چې ولسمشر اوباما یې توشیح کړي. د نویو بندیزونو په لړ کې به هغه کسان په نښه سي چې د شمالي کوریا پیسې سپینوي، د بشري حقوقو سرغړونې کړي دي، د رژیم سره د وسلو او عصري توکو کاروبار کوي، هر هغه څوک چې د رژیم د اټومي پروګرام سره تړاو ولري او یا هم انټرنیټي بریدونو کې لاس ولري. دغه راز پر هغه کسانو او سازمانونو باندې هم بندیزونه لګول شوي دي چې د شمالي کوریا سره د شمالي کوریا د رژیم نه طرفداري کوي. د امریکا د جمهوری ریاست د پاره ولاړ کاندیدانو اوس عیسوي مذهب رای ورکوونکو او اقلیتونو ته مخه کړې ده چې د جنوبي کارولینا د ایالت د ګوندي انتخاباتو مخکې د هغوی ملاتړ د ځان کړي. د جمهوری ګوند کاندیدان پرون د جمعې په ورځ د ایمان او کورنۍ تر نامه لاندې غونډې کې چې د جنوبي کارولینا د گرین ویل په ښار کې د باب جونز په پوهنتون کې جوړه شوې وه ګډون وکړي. عیسوي مذهبه خلک د جنوبي کارولینا د ایالت یوه کلیدي ډله تشکیلوي چې ډېرې رایې لري. ټاکل شوی ده چې په دې ایالت کې به د جمهوری ګوند ګوندي انتخابات د فبروري په 6 وسي او د ډیموکراتانو انتخابات به یوه اونۍ وروسته وسي. امریکایي مامورینو د سوریې د سولې د پلان په اکله جزئیات خپاره کړي دي. دا پلان د څو هیوادونو په ملاتړ طرحه او ترتیب شوی دی. دغه پلان چې د سوریې د ملاتړ په نامه د نړیوال ګروپ لخوا تالیف شوی دی، په ټولې سوریې کې د سولې د خبرو دپاره د اوربند غوښتنه مطرح کوي. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت وایي چې د سوریې د اپوزیسیون ډلې ویلي دي چې سوی موافقه باید د اوربند په نامه نه بلکې د جنګ د خاتمې په نامه یاده سي. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت یو جګپوړي چارواکي وضاحت کی چې اوربند په دې معنی دی چې د سوریې په شخړه کې د داخلو خواوو سیاسي اهداف لاسته راغلي دي او یا هم صرف نظر ځینې سوی دي چې د سوریې د اپوزیسیون په باور دا کار تر اوسه پورې په سوریې کې نه دی سوی. او پرون د جمعې په ورځ د اسهامو بیې وروسته له هغه نه بیرته لوړې سوې چې داسې رپورټونه خپاره سول چې د تیلو صادرونکي هیوادونه او شرکتونه به یوې موافقې ته سره ورسېږي چې د تیلو تولید کم کړي. دغه راز د امریکا د مستهلکینو په هکله نویو معلوماتو چې وایي لګښتونه یې زیات کړي دي هم د اسهامو په مارکیټ باندې تاثیر سوی دي. په نړیوالو مارکیټونو کې د خامو تیلو بیه تقریبا 10% لوړه شوې ده. د روانې اونۍ په پیل کې د خامو تیلو بیه دونه راولوېده چې په تیرو 12 کلونو کې ساری نه ولیدل شوی. دغه راز نوي معلومات ښیي چې د جنوري په میاشت کې د امریکا د مستهلکینو لګښتونه زیات شوي دي. د امریکا اقتصاد 50% کې د مستهلکینو پر مصرف اتکا کوي. دا وو د دې ساعت خبرونه.
تاسو زمونږ د واشنگتن ناوړی او دا هم زمونږ د خبرونې لومړی موضوع. د ښه حکومت کولو لپاره د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی مشاور احمد ضیا مسعود وای د امنیتي ځواکونو د ملاتړ او د مخالف وسلوالو سره د جنگ په غرض غواړي چې د پخوانیو جهادي قمندانانو یوه شورا جوړه کړي. پام وکړئ په دې اړه کابل نه زمنګ د خبریال اکرام شینواری رپورټ تا. د تخنیکی معذر العمل محترم اوریدونکو د اکرام شینواری د رپورټ په اوریدلو کې څو شیبې ځنډ راغی.
د ښه حکومتداري په چارو کې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ځانګړي استازي د جمعې په ورځ په کندوز کې په دغه ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو د چارواکو او پخوانیو مجاهدینو د قمندانانو یوې ګډې غونې ته ویل چې ډېر ژر به ټول پخواني مجاهدین په شورا کې سره راغونډ
کړي. ان شاء الله انقریب
خاغلی مسعود ویل مونږ ان شاء الله ډیر ژر ټول مجاهدین منظم کوو، لکه څنګه چې زه په تخار کې وم او هلته مې اعلان وکړ چې د مقاومت یوه شورا رامنځته کوو. په کندوز کې هم همدا کار کوو چې زموږ مجاهدین زموږ عالمان ساسو تر څنګ زموږ زړور بچیان هم د هیواد آزادۍ او د ملي حاکمیت څخه د دفاع په خاطر ساسو په څنګ کې ولاړ وسي او ساسو په څنګ کې وجنګیږي. دا ځکه چې ساسو جنگ روا جنگ دی. ساسو جنگ د هیواد د خاورې ساتنې او د هیواد د پولو څخه د دفاع جنگ دی او د افغانستان خلک هم همدا غواړي. د همدې له امله زموږ مجاهدین زموږ خلک زموږ عالمان او د بدني ټولنې غړي ساسو په سن کې وي تر څو خدای وغواړي یو ورځ موږ د دې شهید یو چې نور مزدوري تروریستي ډلې زموږ د خلکو ژوند ته زیان ونه رسي. احمد ضیا مسعود د افغان امنیتي ځواکونو څخه وغوښتل چې په خپل مخالفو وسلوالو رحم ونه کړي.
انعطاف پذیر بودن در برابر ګروههای تروریستي
خاغلی مسعود ویل د تروسی ډالر پر وړاندې د نرمۍ څخه کار اخیستل د افغانستان د خلکو د حق په برخه کې یو ستر ظلم دی. هغه کسان چې زموږ خلکو زموږ هیواد دین او رسم رواج ته درناوی نه کوي باید واقعي وځپل شي، او د افغانستان خلک له تاسو د هیواد رښتینی بچیانو څخه چې د پولیسو او اردو په لیکو کې په هیواد کې د امنیت او نظم په ټینګولو بوخت یاست تمه لري چې د تروریستانو په وړاندې قهرجن وسئ او د هغوی پر وړاندې له نرمۍ کار وانخلئ. احمد ضیا مسعود له افغان امنیتي ځواکونو څخه هم دا شان وغوښتل چې له وسلوالو مخالفانو دي د سنګر د خپلو ملګرو د وینې انتقام واخلي. احمد ضیا مسعود د تیرو درې ورځو راهیسې د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د پخوانیو مجاهدینو د قمندانانو سره په لویو غونډو کې برخه اخلي او هغوی د طالبانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ ملاتړ ته هڅوي. احمد ضیا مسعود په تخار کې هم د قمندانانو یوې غونډې ته په وینا کې د افغان حکومت د مخالفو وسلوالو پر وړاندې د مقاومت د شورا جوړېدلو خبر ورکړی و. احمد ضیا مسعود سره په دغه غونډو کې د پخوانیو مجاهدینو قمندانانو د افغان حکومت څخه په خپلو مربوطه ولایتونو کې د جهادي لواګانو او غونډونو جوړولو غوښتنې وکړې. د کندز په ولایت کې هم دغه ولایت دولتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی په خپله وینا کې ویل چې افغان حکومت مجاهدین له پامه غورځولي دي. د کندز دولتي شورا رئیس د کندز ولایت د یو شمېر پخوانیو مجاهدینو د قمندانانو نومونه واخیستل او ویل چې دا کسان د غیر مسؤولو ډلو په نوم له سیاسي ډګر څخه شړل شوي دي. ښاغلی ایوبی ویل موږ هیڅکله غیر مسؤول وسلوال کسان نه لرو او کوي دا غو شمېر هم ډېر کم دی. د سیاسي او پوځي چارو شمېر کارپوهان دا ډول اقدامات په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو پورې تړلی ګڼي او په دې باور دي چې دا ډول هڅې به دغو قمندانانو وسلوالو ډلو ته چې په ولایتونو کې وسلوالې ډلې لري یو ډول قانوني مشروعیت برابر کړي. د افغانستان په ولسي جرګه کې د کونړ د ولایت یو استازی حاجي غلام سخي میشواني امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې یو ډله کسان د افغانستان د ناسم امنیتي حالاتو څخه ګټه اخلي چې پیلې د دغه هیواد لپاره خینې دي. ښاغلی میشواني وویل چې د پوځي او نیمه پوځي تشکیلاتو جوړېدل به د افغانستان امنیتي ستونزې هوارې نه کړي. د افغانستان د ولسی جرګې دغه غړی وایي چې دغسې شوراګانو جوړېدو پر ځای خلاره د افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ کول.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دا وخت واشنگتن کې د مخوستن 9 بجې او 24 دقیقې دي. د خوست په ولایت کې په جنگونو کې د وژل شوو کسانو د کورنۍ او مېرمنې وای چې هغه دا وخت د سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د حکومتي ادارو او مرسته کوونکو مؤسسونه د خوراکي موادو مرسته غواړي. پام وکړئ له خوست نه زموږ د خبريال ابراهيم رحيمي ريپورت تا.
شپږ جنازې چې په یو ورځ دغه اویلې ووته هغه ورځونه زوی خپانو څنګه خپانو
تقریبا مازدیګر مهال و چې شپږ جنازې د کور د انګړه په دروازه ورته را دینه نه کړې. په کور کې لکه قیامت جوړ شو. کور او کلی خزو ماشومانو د کورنۍ نور غړو په چیغو او فریاد په سر واخیست. جنازې واشپا او یو ورځ د کور په انګړه کې کتاریخي وي. خپل خپلوانی په ژړا ستړي سرته ناستو ځکه د کفنو لپاره یې پیسې نه لرلې. دا د یوې مظلومې کورنۍ له غمه ډکه کیسه ده چې شاوخوا درې کاله یې تېرېږي.
موږ په کابل کې اوسو. دلته چې راغلو کال مو لا نه و پوره. ما خپل زوی کی د 10 کلن و. یو مې زوم و، یو مې ورور و، دوه مې د تره زامن و، یو مې د ترور مسی و. دا شپږ سره سر وتلی و د کوره. 12 بجې و چې ځوانمرګی ټنګوالی و. دوی سره شهیدان سو. په مړی باندې د چا په خوله کې مړی و، د چا په زنګانه مړی ایښی و. شپې ورځې و چې تېر شو. زوی هغه ورځ هم تېر شو. تېرېږي یېرېږي نه.
دغو کسانو د خوست ښار سپین جومات تر څنګ په پیادهرو کې د مچیتوب له لارې نفقه برابروله. یوه غرمه ډوډۍ خوړلو ته ناست و چې ناڅاپه پر بهرنیو ځواکونو د یوې ځانمرګې حملې قرباني شول. که څه هم له دغې پیښې څه باندې درې کاله تېر شوي، خو اوس هم د دې کورنۍ پر غړو هر ورځ لکه ماتم تېرېږي. هر څوک چې پوښتنې ته ورغلي سترګې په ژړا سرې له کوره رخصت شوي دي. یوه بله بوره مور په دې اړه داسې وایي.
سغیرانی کور کې د کوندی کور کې تمام ورځ جاړم، ګرسته ورځ جاړم، وخت فنګیر سره مې مخته نه جاړم. وای دا بس ډړې وخت راسي په کور کې چې کوم چې کوم ګرسته ورځ بر ما دغه تیری کې وروره. الله د خو معلوم د وروره.
دا کورنۍ خوښ کار ته نګدی دی. و کوچنی کور په وړو وړو خونو کې شپې سبا کوي. زیاتره غړي ماشومان او خزې دي. د ګټي وټي یوازې یو سړی لري. که څه هم خار کې مزدوري کوي، خو وایي چې یوای نه دوی کیږي.
نوم تیمور شاه دی. هو گزاره دا گزاره ده صاحب مهربان چې مزوره ګټنه په لچارنه لګو دکاندارات مزوره سامان جوړو کدا نه یې بل کار کو روزانه کو گاډي چلو مصلح پر خبر برابر وو
نو دا ټول مصاري پر کاوش
یا نه پر کاواله بیا خدای له انسان چې میاش مزوري کو دکاندارات نختي راته کاردار سره کوي
د کورنۍ غړو د خپل کور په حجره کې د خبرو پر مهال راته ویل چې له ډیرو سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. له حکومت او مرستندویو ادارو یې مرسته غوښتې، مګر زیاتوي څه یې لاسته نه دي راوړي. په یوه ځوان زوی یوه بوره شوې مور وایي چې زیاتره وخت ماشومان د وریجو په شوله غلطوي. دوی له حکومت او شتمنو خلکو د لومړنیو خوراکي موادو مرسته غواړي.
و حکومت هغه یو لک روپۍ چې واغه ورکړی دا صغیرانو ته
بیا ورسته
نه نو بیا نو نور کومک نه ده سوای زو لرګو والا ته زو یو من په وسه واته سو یادې لک مې دګی راکې په 2000 2500 پورونه را باندې دغه پوره وې خوري کارو غریبي خونسته زو څوک
په دې کورنۍ کې دوه داسې ماشومان هم شته چې د خپل پلرونو تر مړینې څو میاشتې ورسته دنیا ته سترګې غړولې دي. میندې وایي د پلرونو لمینې به برخه خړ پړ مخونه رالویږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
موسم د بهار اسوال ګل تر تازه موسم د بهار اسوال ګل تر تازه هر کس په نا کې سوزا پران تازه هر کس په نا کې سوزا پران
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
دا وخت په واشنگتن کې د مخوستن 9:00 او 8:00 دقیقې په نړۍ کې دا وخت شاوخوا 3 میلیارد انسانان د خپل بنیادی ضرورتونو د پوره کولو په خاطر په کافي مقدار پاکي اوبه نشي مندلې. ایو تازه څېړنه ښیي چې په هر دریو انسانانو کې دوه کسان د اوبو د کمبود سره مخ دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالي روزنی سکر بل پر رپورت کې واورئ.
په ایتوپیا کې سکال داسې وچکالی راغلی چې په تیرو 3 لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی. د اوبو د کمښت له وجې فصلونه نشنه کیږي او د خلکو مالونه د تند د لاسه مړه شوي دي. خلک حتی د ژوندانه د اساسي ضرورتونو د پوره کولو لپاره هم په کافي اندازه اوبه نه لري. د فاطمه حسین په نامه یوه میرمن چې روغتون ته د مرستې د ترلاسه کولو لپاره تللې وه وایي چې په کور کې یې هیڅ هم نه دی پاتې. زما ماشوم د خوراکي موادو د کمښت له وجې دومره کمزورې شوی چې حتی زما شیدې هم نشي رودلی. د ایتوپیا په یو پوهنتون کې پروفیسر آریان هوکسترا چې د اوبو د تنظیم درس ورکوي وایي د اوبو د کمښت دلایل ډیر دي، خو مهمې د نړۍ د نفوس زیاتېدل، د خلکو لخوا د اوبو بې ځایه مصرف او بل دلیل دا دی چې زیاتې اوبه په کرنې او مالدارۍ لګول
کیږي.
د ځمکې لاندې د اوبو سطح ټیټه شوې ده، په جهیلونو کې هم اوبه کمې شوې دي او حتی ځینې وچوي دي، سیندونو ته هم ډېرې لږې اوبه ولیږي. دا ټول شان زموږ په چاپیریال اغیزه کوي. زیات هغه خلک اغیزمن کیږي چې د مخکې نه د هغوی په ځای کې اوبه لګوي. په دې تازه څېړنه کې معلومه شوې چې اوس مهال په ټوله نړۍ کې شاوخوا 4 میلیارد خلک د اوبو د کمښت سره مخ دي. د دغه خلکو نیمایي برخه یې په چین او هند کې ژوند کوي، خو د ټولو نه زیات خلک چې د اوبو د کمښت سره مخ دي په مکسیکو، شمالي افریقا، جنوبي افریقا، منځني ختیځ او د امریکا په لویدیځه برخه کې ژوند کوي. پروفیسر هوکسترا وایي هیله لري چې د اوبو د کمښت په حق لا دانوي څېړنه به د نړیوال ټولنې سره د اوبو د کمښت د ستونزې د حل کولو لپاره د اقداماتو په کولو کې مرسته وکړي. هغه وایي خلک هم باید پوه شي چې د اوبو نه په سمه توګه کار واخلي. هوکسترا همدارنګه زیاتوي چې که انسانان په خپل ژوند کې د هغو شیانو په حق لا چې دوی یې اغوندي یا یې خوري یو څه تغیرات راولي، ښایي چې د اوبو د کمښت د ستونزې په حل کې به هم یو څه مرسته کړې وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
یو ریپورت وايي چې په افغانستان کې اوس هم ډېر خلک د اودس او چول لپاره د لوټ نه استفاده کوي. په هیواد کې د اصلي تشنابونو نشتوالی، د عامه پوهاوي د کچې ټیټوالی، پاکو اوبو ته د خلکو نه لاسرسی او تر ټولو مهم د هغوی کمزوري اقتصاد د دې سبب شوي چې هغوی د اوداسه د وچولو لپاره د لوټونو استفاده وکړي. د لوټو د استفادې په نتیجه کې ډېرې ناروغۍ رامنځته کیږي چې علاج او درملنې هم ګرانه ده. په عام وګړي په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ رادیو د خبریال محمد هاشم حبیبزاده په رپورټ کې کابل نه رالېږلی.
د جلدی ناروغي متخصص ډاکټر محمد ګل کوهدمنی وایي چې لوټ څخه استفاده د انتانی ویروسي، نباتي، فنګسي او باکټریایي او د تاورت نورو ناروغيو سبب کیږي. شغلی کوهدمنی وایي چې کله چې دغه ناروغي د جنسي اړیکو لالارې یو کس نه بل کس ته انتقال شي او ترڅنګ د مایندوارو شزو پنس کې د ماشوم د بيمارۍ لامل هم وګرځي. یوه ناروغي چې معمولا د لوټو د استفادې لالارې پیدا کیږي زخی دي چې د مقعد په شاوخوا کې څرګندیږي او د چرګ څرخول یا تاج ته ورته دي. کوهدمنی وایي چې هغه زخی چې په لاسونو او پښو کې پیدا کیږي لامل یې تر قضای حاجت وروسته له لوټو څخه استفاده او له خاورو سره تماس نیول دي. یو له هغه دلایلو څخه چې خلک اوس هم له لوټو نه استفاده کوي دا دی چې هغوی د لوټو د استعمالولو په زیانونو نه پوهیږي. د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې مسؤله اداره ګڼل کیږي چې خلک باید د قومي مشرانو، ملا امامانو او ښوونځیو له لارې په هغه ناروغیو خبر کړي چې د لوټو د استعمالولو په نتیجه کې پیدا کیږي. د دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو مسؤله ډاکټر ناجیه طارق امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې دوی د بیلابیلو لکه د پوسټرونو د چاپ او خپرولو لاره خلکو ته په دغه برخه کې د دغه کار د زیانونو په اړه د معلوماتو ورکولو هڅه کړې ده. روغتیایي کارکونکي دا ټول پروګرامونه په ټولنه کې تطبیق کړي دي او خلک یې هڅولي چې د اودس وچولو لپاره اوبه او تشناب کاغذ استعمال کړي او دای هم ورته ویلی چې لوټه د میکروب د خپرېدو سرچینه ګڼل کیږي. اغه لې طارق ومناله چې د عامه روغتیا وزارت کولای شي چې په دغه برخه کې تر دې نور هم زیات کار وکړي. یو مهم استونزه په دې برخه کې دا ده چې د افغانستان ځینې خلک دا جدي موضوع نه ګڼي او آن نه غواړي چې په دې اړه خبرې وکړي او یا نور پرې خبر کړي. معمولا په دا ډول مسایلو باندې خبرې کول په افغان ټولنه کې شرم ګڼل کیږي. خود جلدی ناروغي متخصص ډاکټر عبدالمالک فرحمن چې د اندرا ګاندی په روغتون کې کار کوي وایي چې هغه ناروغي چې د لوټو د استعمال نه پیدا کیږي جدي دي او باید مشران، سپینجری، ملا امامان او شوونکی په دې اړه د نورو د خبرولو او پوهاولو په برخه کې ونه شرمیږي. هغه ویل کېدای چې په افغانستان کې شلونه تر 30% خلک د او داس ته وچولو لپاره لوټو نه استفاده وکړي چې د غشمیر کم نه ده. ډاکټر فرحمن وویل د دین له نظره دا خبره باید په هیڅ چا باندې بدونه لګیږي، ولې چې زموږ امامان هم د ټولنې د اصلاح په خاطر ورته مسایل بیان کړي دي او ډاکټرانو، ملا امامانو او شوونکو ته هم په کار ده چې د ټولنې د ستونزو د حل لپاره په دې حق له خبرې وکړي او ونه شرمیږي. د چاپیریال ساتنې د ادارې چارواکي وایي چې د اصلي تشنابونو او کمودونو اوبه لاندې ځمکې ته کښته کیږي او د اوبو زیرمې ککړوي. ډاکټران او د چاپیریال ساتنې متخصصین وایي چې د اوبو دغه ککړتیا د اندېښنې وړ ستونزه ده چې د خلکو روغتیا لپاره ډیره خطرناکه ثابتېدای شي. له دې سره چې تر اوسه په دې برخه کې کومه دقیقه احصایه موجوده نه ده، ډاکټران وایي چې لا تر اوسه هم زرګونو افغانان د لوټو د استعمالولو په خاطر په مختلفو ناروغیو اخته شوي او اخته کیږي. دا یادول ورده چې شاید دا ستونزه یوازې په افغانستان کې نه وي، بلکې په نورو هیوادونو کې هم موجود وي.
د خبرونه په دې برخه کې زړه بیا په مکرې د دې سات مهم خبرونه ته د کونړ او هرات ولایتونو په خوانی والی سید فضل الله وحیدی پرون په اسلام آباد کې د ناپیژندل شویو کسانو تشتول شوی دی. په اسلام آباد کې مقامات وایي چې شاغلی وحیدی د خپل کورنۍ سره اسلام آباد ته تللی وو او له جنا سوپر مارکیټ څخه اختطاف شوی دی. پاکستاني مقامات او امریکا ډاکټر ویلي دي چې په دې اړه پلټنې پیل شوی دي او دا غو د مندرین لپاره عملیات پر لارې چول شوی. د نړیوال بانک له ریپورت شي چې په افغانستان کې د پنګا چونی او تجارت د لپاره محیط خراب شوی دی او افغانستان د نړۍ د غوي وادونو په ډله کې تر ټولو خراب دی چې په کښې تجارت او سرمایه‌ګذاري د لپاره چاپیریال مناسب نه دی. پاکستان اعلان کړی دی چې په جنوبی آسیا کې د القاعده یو کلیدي شبکه لمنځه وړې ده او هغه د سې شنډه کړې ده چې هدف یې د زندان څخه د هغه سړي تښتول و چې د خبریال دانیل پیرل په وژلو کې لاس درلودلی. روانه اونۍ د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو پر دې موافقه وکړه چې په ګډه د شمالي کوریا پر ضد جدي اقداماتو ملاتړ وکړي، ځکه په دې وروستیو کې شمالي کوریا په یو لړ پاروونکو اعمالو باندې لاس پورې کړی دی. د امریکا د استازو مجلس پرون د جمعې پوره 408 د دوو رایو په مقابل کې د شمالي کوریا پر ضد نوي بندیزونه تصویب کړل. د امریکا د جمهوری ریاست د پاره ولاړ کاندیدانو اوس ایسوی مذهب رای ورکوونکو او اقلیتونو ته مخه کړې ده چې د جنوبی کارولینا د ایالت د ګوندي انتخاباتو مخکې د هغوی ملاتړ د ځان کې. د جمهوری ګوند کاندیدان پرون د جمعې په ورځ د ایمان او کورنۍ تر نامه لاندې غونډې کې چې د جنوبی کارولینا د ګرینویل په ښار کې د باب جونز په پانتون کې جوړه شوې وه ګډون وکړي. امریکایي مامورینو د سوریه د سولې د پلان پاک له جزئیات خبره کړې دي. دا پلان د څو هیوادونو په ملاتړ طرح او ترتیب شوی دی. دغه پلان چې د سوریه د ملاتړ په نامه د نړیوالو ګروپ لخوا تالیف شوی دی په ټولې سوریه کې د سولې د خبرو دپاره د اوربند غوښتنه مطرح کوي او پرون د جمعې په ورځ د اسهامو بیې وروسته له هغه نه بیرته لوړې شوې چې داسې رپورټونه خپاره شول چې د تیلو صادرونکي هیوادونه او شرکتونه به یوې موافقې ته سره ورسیږي چې د تیلو تولید کم کړي.
نن په کابل کې زودو کې لوړه درجه وو او ټیټه منفی 30 درجه سانتی ګراد اټکل شوې ده. په جلال آباد کې زودو کې لوړه درجه 9 او ټیټه منفی 2، په اسد آباد کې زودو کې لوړه درجه 10 او ټیټه 2، او په بامیانو کې زودو کې لوړه درجه منفی 2 او ټیټه منفی 14 درجه سانتی ګراد په حساب اټکل شوې ده. محترم اورینکو زمنګ دا خبرونه په څو شیبو کې پاتې رسیدې. د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه شروع کیږي مونږ به نیم ساعت وروسته د خدمت کې حاضر شو.